دوستانو ستړي مشه اجمل لاندیمو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کو د بغلان سیمه ایز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه د یو ماشوم د ټپي کېدو او څو نورو د یو ماشوم د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیتي قومندانۍ ویان مولوي شیر احمد برهاني وایي چې دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کونه قلا په سیمه کې شوې او یو ماشوم پکې وژل شوی او ته نور ټپیان دي. خو د دې سیمې اوسیدونکو په دې پیښه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې. د ښاغلي برهاني په خبره دغه بربې ماشومانو موندلې وه او غوښتلې چې په کباړي وپلوري چې په دې وخت کې چاودلې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارزده فیری د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په یو لنور موضوعاتو ترڅنګ د راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکي غونډې په اړه خبرې کړې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو رپورټ کې ویل چې په دې کتنه کې د حقانی په دفتر کې شوې میرمن یودی چې په ټول افغانستان کې د امنیت ستاینه کړې او همدارنګه د هرات له زلزله ځپلو هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو سره د همکارۍ په ګډون د نورو بشري مرستو ډاډ ورکړی دی. ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان رسیالی سټیفانی ترامبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د اروپایي ټولنې په شمول نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه بندیزونو ته اندېښمن دي چې طالبانو په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو لګولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي غنم د افغانستان ستراتیژیک محصول دی ځکه د افغانانو اصلي خواړه ډوډۍ ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې غنم د افغانانو د کالوري دوه درېیمه برخه جوړوي او زیاتوي ډیر بېوزلي خلک له ډوډۍ پرته نور څه لږ خوري. د ادارې یوه ویډیو هم خپره کړې په هغې کې په دې اړه چې څه ډول افغان بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه برابروي او توضیح کوي معلومات ورکوي. په دې ویډیو کې په مزار شریف کې د دې ادارې د مشر او د تخمونو د متخصص احمد ضیا آریا وایي سکال په پام کې لري چې د 4.2 میلیونه افغانانو لپاره 1.5 زره ټنه د اصلاح شوو غنمو تخمونه تولید کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې. په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتونو څارونکو امنیت ماموریت په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې یوازې په تیر ډسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوي دي او همدارنګه 491 ټپیان شوي چې دا د مخکنی میاشت پرتله د مرګ ژوبلې په 100 کې څه کم وبیش لوړوالی ښیي. دا سوله ازادي رادیونه خبرونه اوریده. فرانسې ولسمشر پرون اوکراین ته د وګد واټن وشتون کی کروس توغندوی او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ. ایمانوئل ماکرون په یو خبري کانفرنس کې همدار راځول چې ک ډونالد ټرمپ د امریکا انتخابات وګټي دی بل هغه سره د ګډ کار لارې چاري ومومي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته پام پرته دي ته چمتووالی ولري چې خای متحده ایالات په بل ځای کې لومړیتوب نه ولري. دا خبرونه ولاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. ولاندې په خبرونه کې واوري چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې ویلې دي چې هغه به جدي عواقب ولري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره همدارنګه دا چې د پاکستان سره کوم امکانات شته دي او راتلونکي به په سیمه کې څه د مشل د برخې د ازادي رادیو د مشل د برخې له یو همکار اسرار علم مومن سره مرکام لرو. که وختو دا بم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیایي سیستم لامل په دغه هواد کې هر ورځ د یو ویش میاندو د مړینې خبر ورکړی دی. دوی وایي چې همدارنګه 143 ماشومان هم هر ورځ له دې کبله اخیستمن کیږي. نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران ورستې برید په سختو ټکو غندلې ویل دي چې هغه به جدي عواقب ولري. دا ایران دولتي رسنیو تیر ورسول چی په دغه بریدونو کې د جیش العدل چی په ایران کې په دی ورسوي کې د څو حمله مسولیت خسته مشر او مشران او زینی غړي وشل شوی دي. نور را سره نوریاس نوری په سټوډیو کې دي. نور صاحب لتا سونه بجزیات وورو.
بله ان صاحب مننه. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ایران توغندوی بریټ پکل کغندلې او هغه په خپل هوایی قلمرو یو لمسون کې تیرې بللې ده. په هغه لمه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه خبره کړې دغه بریټ پکل کغندل شوې او ویل شوې چې په نتیجه کې دوه بیګونه ماشومان وژل شوی او درې جونې ټپیانې شوې دي. په هغه لمه کې په خبره شوې لمه کې ویل شوې چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کېدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سیشن بي د ورځې نه وخت وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندوی او ډران الوتکو ویشتلې دي او لمنځه وړې دي. خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون چهارشنبه له کومې توضیح پرته لري کړل. د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس په راپور کې ویلي چې په نخښه شوې سیمه غزای دی چې د ایرانی چارواکو د عدالت مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. د ایرانی چارواکو د عدالت مخې د توغندوی او ډران الوتکو په ذریعه په دغو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه لمنځه وړي دي. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یوه بیان کې چې آنلاین خپور کړی منلي چې پر دوی برید شوی دی. د دغه بریټ په خبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلوماټ هم اظهار کړی او خپل سخت اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په اعلامیه کې دغه بریټ یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات دی اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو ډېر نور چیلنجونه هم شته په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دو اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید ورسته له هغه شوه چې جیش العدل ډلې په دې ورستو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایرانی پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایرانی پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په همدې سیمه کې د پولیسو یو مرکز تر بلید لاندې راوستی وو او لږ تر لږه یولس ایرانی ځواکونه یې وژلي وو. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځو هیوادونو جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. دې ډلې دغه راز په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم اخیستی وو چې پکې د دغه ځواکونو وویشت غړي وژل شوي وو. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې ایران شک کوي چې پاکستان د هغه د مهم سیمه ایز سیال د ایران د مهم سیمه ایز سیال سعودي عربستان په اشاره د دغه سخت دریځ سنی ډلې ملاتړ کوي.
ډېر زیاته مننه نور صاحب. اما سمو چې مخکې وویل د ازادي راډیو د مشل څنګ نه را سره اسرار العالم مومندم په سټوډیو کې دی د موضوع تعقیبي او ساری مومن سپ سټډی مشي. د نور سپ پر ریپورت کې مو اوریدل چې ایران سره خای دا شکی چې پاکستان د خپل سیمه ایز لوی ملاتړ سعودي عرب په اشاره یا لږ تر لږه په لمسونه د جیش العدل ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی چې په ایران کې بریدونه کوي او د ایران او سعودي رقابت خو په سیمه کې ډیر دی. تاسو راته دا وایي چې مخکې ایرانیانو د جیش العدل په اړه باندې پاکستان ته خپلې اندېښنې یا شکایتونه څرګند کړي وو چې دا ډله په دغه پاکستاني تر دغه لاندې واک لاندې خاوره کې فعالیت لري.
بالکل دی دغه راز شکایتونه هم کړی وو او د پاکستان په خوادي وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ریاست ته ویلو د پاکستان سیاست شي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په خپل دا منلی و چې باید د افغانستان خلاف د پاکستان ځمکه نورونه کارول شي. د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان چې کله د ایران سفر کړو نو هغه خپل سفر پر مهال هغه د سرګندونې کړم وي. نو دا غوښنه وروسته به پاغوی منې سخت نیو کې هم وشي په هیواد دننه پوزیشن ډلو. د دې نه علاوه د کما د جشولا دل وسلواله ډله ده، نو دا سنی بلوچ وسلواله ډله ده.
دوی چیرته متمرکز دي؟ یعنی د دوی فعالیتونه په پاکستان کې دیننه څنګه ورته کتل کیږي؟ چیرته دي؟ کم ځای کې دي؟ څومره محسوس دي دیننه پاکستان کې؟
دوی د بلوچستان په پنجګورو او داسې کیچ او نور چې کومې سیمې دي زیاتره هلته کې دي، او دوی چې زمونږ سیمه کې کوم خلکو سره خبرې کیږي نو هغه چې دي کې زیاتره هغه وسلوال دي چې هغه وی ایرانی ژبه وی، خو دی بلوچ او د پاکستان په مختلفو سیمو کې دوی پټ دي، زه پرزې دي. د 2012 نه دوی دغه کې موجود دي په بلوچستان کې، او دغه راز دوی په ایران کې د یو شمېر وسلوالو بریدونو ذمواري اخیستی ده، او دوی غواړي چې کومه بلوچستان سیستان سیمه ده هغه له ایران جلا کړي. دوی دغه لپاره مبارزه کوي، وسلوال مبارزه کوي له ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې.
تاسو فکر باندې دغه بلوچ ملت پال ډلې چې دي چې پاکستان کې دي، بلوچستان دی خپلواکۍ دپاره یا د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي، دوی سره دا ډلې څومره اړه لري نه لري؟
نو د دوی سره چې په دې موږ څومره لکه زه خپل تاسو په دغه سیمه کې زموږ د کله دغه خلکو سره خبرې کیږي نو هغوی دغه وسلوالې ډلې چې دي کوم بلوچ وسلوالې ډلې هغه د پاکستان خلاف دي، او دا جیش العدل څنګه چې وختي تاسو په راپور کې هم واردل چې دا سنی مسلکه ډله ده، او دوی دغه تور لګی چې د پاکستان ریاست د دې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي. نو ښکاره خبره ده چې د دوی خپل منځ کې هغه سي روابط نشته دي لکه څنګه یو ډله د پاکستان خلاف جنګیږي او بله په پاکستان تورن ده چې دوی د ایران خلاف کاری د عربو په ملاتړ باندې. یو کستا سویا چې په تیر وختونو کې څو واری د پاکستان حکومتونو ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته ډالۍ ورکړلې د پیسو په شکل کې، داسې نورو مرستو په شکل کې، نو بیا د هغې نه وروسته بیا هم چې زموږ سیمه کې خلکو څخه خبرې کیږي، پوهانو څخه خبرې کیږي، هغوی هم وایي چې دغه مرستې سعودي عرب ځکه پاکستان ته ورکوي چې هغوی په دغه سیمه کې د سعودي چې کوم جګړه ده یا د هغوی چې کومې دغه دې هغه مخې ته وړي، پالیسي د هغه مخې ته وړي.
اوس دغه حمله چې ایران کړې ده د پاکستان په خاوره کې دین نه دا کم ساری ده لکه تر لږه په وروستیو کلونو کې. پاکستان لا د مخه د خپل نورو دوو ګاونډیو سره مسایل لري، هغه کې د افغانستان پخوانی حکومت مو پاکستان تورناوه چې په خپل خاوره یې هغه وسلوالو یا سخت دریځو ته ځای ورکړي چې افغانستان کې فعالیتونه کوي، چې طالبانو ته اشاره وو، اوس طالبان په واک کې رسیدلي، هماغه طالبانو سره د پاکستاني چارواکو ستونزې ښکاري ظاهرا یو بل باندې پړی اچوي، له هندوستان سره یې پخوانۍ ستونزه ده. ایران سره یو څه اړیکې د دوی باثباته وي لږ تر لږه په یو بل باندې ډېر سخت انتقادونه نه کول. تاسو له دغه حملې نه وروسته په پاکستان کې څه عکس العمل به پاکستان وخی او د ایران او پاکستان د راتلونکو اړیکو لپاره څه لرئ؟ په
2013، 2014، 2019 کې هم دغه سي په پاکستان دنه د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا بریدونه شوې دي، خو دا لومبېزلې چې په ایران کې د بازار انخلاب ځواک سره نږدې یو نیمه سرکاري خبری اجانس ته سنیم اوویلې چې دغه بردونه دوی کړی دي، که څه هم راپور کې موږ واورل چې هغه یې هغه خبرونه وس لري کړی دي، خو دا لومبېزلې چې داسې شوی دي، او دغه وجه دا ده چې په ایران کې کساسو خېلې په وروستیو کې دغه ډیر زیات بردونه شوی دي، دغه د وجه نه په ایران باندې فشار وو چې دغه قسمه اقدامات وکړي. نو په سیمه کې لکه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، دغه سنورو سیاسي ګوندونو، د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر، د ټولو هم دغه فشار راوړ په حکومت باندې چې خامخا یو ځواب ورکړي. او څنګه تاسو واوریدل چې پاکستان د بونو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه برید به سخت نتیجې ولري، نو په پاکستان حکومت باندې د وخت فشار دی چې خامخا دوی ته څه ځواب وایي. خو څنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابې دي، بلخوا د هند سره اړیکې خرابې دي، او همدغه پښتنه چې نن د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان محمد څگزی نه وشوله چې د افغانستان سره ستاسو اړیکې خرابې دي، ستاسو حکومت چې کوم د ګران حکومت راغلی دی، دا تورم په لګول کېږي چې دا کوم د ګران حکومت دی، دا د پاکستان پوځ راوسته دی. نو چې کله نن ګران حکومت راغلی دی نو د افغانستان سره ستاسو اړیکې نورې خرابې شوې، د هند سره نورې خرابې شولې، د ایران سره خرابې شوې، نو دې وجه څه ده؟ نو هغه همدغه جواب ورکړو چې نیکست کوېسچن بل بل پوښتنه لکه ځواب نه کو.
ډیره زیاته مننه. موږ به ازادي اوریدونکو ته وایو چې موږ به دا موضوعات څارو په روانو خبرونو کې. هم مننه کوو د مشال رادیو له همکار اسرار العالم مومن دا د ازادي رادیو له
شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتي سیستم لامل په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میاندی مري او همدارنګه شاوخوا 1300 ماشومانم اغیزمنې په دې اړه پاموکي د ریپورت
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې خزې او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړ کیږي چې له امله 1300 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیخو وچکالۍ د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي او د افغانستان په 40000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسي نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د خزو پر کار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د خزو د لاسرسي ستونزه لا پسې خراب کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ لسترو بحرانونو څخه ده. په دغه راپور کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې له 40 ولایتونو څخه ډیر شي د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې له عملې 212 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اگست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولې چې 1300 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل
مردم دسترسي تره
په لعل مرکز کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیر ستونزمنه ده. روغتیايي خدمات ډیر ښه نه دي. په روغتونونو کې درمل نشته.
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان پسمڅو کې اوسیدونکو چمنالی وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغه دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د خزو پر کار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیايي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسي کم کړي او له همدې امله خزې د روغتیايي خدماتو لکه مخ سره مخ کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
سمګه غلا ازادۍ رادیو ناوړی او سم یو بل ریپورت. د هرات په یو شمیر سیمو کې زینو کسانو او کورنۍ ویل دي چې بي وزلي او فقر د دې سبب شوه دی چې مجبور شي په کم عمر کې خپلې لونی ودی کړی. په دې اړه په روسي کې واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې یو بګنون کې ریپورت خپور کړو. په اړه په مخکې زموږ د همکاري د معلوماتو ته
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چوي بي وزلي دي تاړه کړی چې خپل لاس کلن لور د نوي پتوګه و پلوري. هغه چې نغوري بشپړ نومي راپور کې یاد شي وي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبسخارګوټي اوسیدونکی ده. نو موري چې د لاسو ماشومان مور د ازادي رادیو ته وویل خپل کم عمر لور یې په 3000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وای د پیسو په وخت محل او لاندې موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هواري کړي او خاونې چې څو کاله وړاندې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپل کم عمر لور وپلوري چې د اچا جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 13 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغه معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روکتی او موري بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روغ دی او د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبسخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبسخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40 سلنه جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمر نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې لس کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یا د لړې ظاهراً زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهراً خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه او بخې دي. ماخام له 6 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نه وي اوریدل شي. همدارنګه د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې د ورځې په جریان کې په لنډو څپو 1925 مترو اوریدل شي. پاکستاني چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندیدو او د ویزو د بندیز په اړه ریپورټونه تش تبلیغات بللي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې او په دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفي الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامېسته شوې تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابع او د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزه بندي کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولای دی. په خوال رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو ردیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تیرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر بارونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستانی لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بند کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګړې خونی مشر خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د لارې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلې.
کانٹینر هغه طرف ته موټر خالی د پروټو ولاړې دي، خالی د مالټیو د کینو دا د پاکستان نقصم دی، همدارنګه زمونږه نقصان دی. د مختر ډیر موټر ولاړې دي کانٹینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو او ځینو نورو لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوی او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوی. خو دا ورشنون کې د پاکستانی لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن په لاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. له دې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبريال سمي یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولې ده، هغه ځینې حلقې په پاکستان کې ناراضه شوی دي او یو شمیر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمن زولار شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. دا سينه بریکي چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نرمولي سفر نو ورسته په سم دستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزه درخواستونه چې ورکول شوی وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او د ریس بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړی چې افغان خوري بل چاته ګواخ پیښوي.
تاسو لا پیغامونو
چې نه ګورلم ام ساید د یو ځای مشي یسو یو رینه دي څلور آیاله د رینه دي درې د شي دي چې د سرسنیب کې کار کوي ای بیا بشتي ورته تر مومنان و ام د څل خوشي نه جوړې مې د زړه نه جوړې زلرم سبز ما خراب دي دا سبي فشار سم دي دغه منګه د غنلر موسم یو چا خیرات کړه کړی ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغاړې می دا قبله د غاړې می دی پنج یو لور می رینګ ته ناس ته بل لور می بل ته ناس ته زه چا ته وځو زه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا صاحب دا سم دا سره زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چنه ته پتل و زړه دې په سیاده لید چې شي وکم چې باندې انسان یک په مرګ نه هم خوشاله غاړې می ته پنج
زه به پاتې مانه مېږه نو زما خامخا دوه وشکاله به زما د کوم توپ کیږي انو وز دا غر ایس بیا می د خپل کې اعتماد په خواري غریبي لوی ان کړ انو دوه د امن میوه دا یو زوی می شیتس تیارو ویشته چې بسګر و اغه چې یسو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شینول اغه بیا چکر وسو اغه چې یسو سر د خلاص انو وس دا یم ناس یم یو خپلم کولم دې می دم زند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دا سر نه سي دا کندي نر نه لرو په کور کې زو دا غنجون تللی دي د ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پایکټه بس خرڅي د وی او د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشانه د کښنیان دی خو بيقي چې د ګټي ورټ سره نه دوه دا دې نو سره سو کې زو چې سړی د ګټي ورته سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسترو په دنجوړ دا شي ته وای راست زموږ کوم بل پر دا وای راست زموږ وړي وټه کو دا وای راست زموږ دا شي دې دا کورو په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستان وړاندې په خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو وس یو ور بیا پام وکړئ د مهم خبرونو سر ټکو ته پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې او ویلې دي چې هغه به جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو تیر ورځ ویل چې په دې بریدونو کې د جیش العدل یو شمیر مشران چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو حملو مسولیت اخیستی و له منځه وړل شوي دي. دا بغلان سیمه ایز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې ناوچاودي مرمۍ د چاودنې له کبله د لږ تر لږه یو ماشوم د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بغلان کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویان مولوی شیر احمد برهاني وایي دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کهنه قلعه په سیمه کې شوې. سیمه ایزو خلکو بیا ویلي چې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیری د طالبانو د کورنیو چارو د سرفرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په راتلونکي میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ښکېلو هیوادونو د جوړیدونکي غونډې په اړه خبرې کړي دي. دا خبر د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اجانس ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان مرستیالي د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې اعلان کړی و چې ملګری ملتونه غواړي چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په پایله کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې. په اوکراین کې پر بشري حقونو د ملګرو ملتونو څارونکو ماموریت په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې یوازې په تیر ډسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوي او 401 نوي ټپیان شوي چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله د مرګ ژوبلې په سلو کې څه کم 20 زیاتوالی ښیي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپینې ماڼۍ ته رابللي او تمه ده چې له هغوی سره به له اوکراین سره د امریکا د مرستو پر دوام خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن به د استازو جرګې او سنا له مشرانو سره له اوکراین سره د مرستې لپاره د ملي امنیت د مهمې غوښتنې په اړه بحث وکړي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته محرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
The ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسیدونکي له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت کڼلای شو په دې اړه مو د امریکا غږ رادیو د انګلیسي برخی له خبريال اکمل داوی سره مرکه کړې ده.
طالب مشران په دې باندې پیژي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندي او خلک هڅوي چې غنم وکړي د غنمو بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږي.
د سیمه اوله په نوم یو موتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشي په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هم غیر ادم وخوړم. د اعتماد څه ده په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباري ده. اعتبار مې څه وخوړم نور د تیز اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي.
او د پروګرام په پا کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی وړوکی زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي.
ته نه ګوري وسړیا چې لږی کې مینه ده ښکتا کړی او دوه ساده کې چې بغي کې ګرځاو
چې تا کور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منکولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېری کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالی سرچینه وه د دې کښت له منکولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایوه تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تر لیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income from
د ننګرهار ضرورت ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډیر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل اکسپانډ لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم له عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسیږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. داسې ونهسي چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوي و. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړې دي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلربي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.9 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي، دا ډیره پیسې نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غمرې
طالبان د دویم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اورېدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنو کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم واښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکاری او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشئی موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولای شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې که مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پرېکړې په کلکه غندلي دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبانو طالبانو دغه پریکړه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومي اساسي اندیښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نوري دي، ستري دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرستي وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسي د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګري ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ګواښ رسوي. دا هغه څه چې امریکایي چارواکو په واره ویل دي لاړخه جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته. اولاد باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې کې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل سي په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاري د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې او دلیل همدا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندېښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې ده، بیل ملا هیڅوک د خبري حق لري، دیموکراسي پښکی لمنځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نه راڅرګندېږي پر خلکو باندې تحمیل کړی دي چې اواز فرامین نور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاري چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس سکړی چې دی هغه وکولای شي چې مومي اندیشنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
صدا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ورانه اخیر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو سمې ولا چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او په خوای د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه معتاد شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمیع الله خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
لږ ذره کې په کور کې جګړه راغلله بس بار راوتله ملګرو راته وایي داسې ځوان نه خو راځه د نن د یو پان ووخه چې پان مې ووخل ورور همغه پان شروعات د نشو مې و چې بالاخره داسې ورځ راغله سه چار سو ته مې لاس واچو ټابلیټ سولو ټابلیټ کا پریګابلین ځیګاپ ورته چې وایي هغه هم چې خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیدم کم سو د وجود ریک دیدل موږ ته پیدا شو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې یو چلن راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادیدلو نه بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولودي. زما په کاروبار نشي ډېر غټه تاثیر یې وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړي زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادم وخوړه. د اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دا غیر نه وخوړه. اعتبار مې چې وخوړ نو نور زیاتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار د مانه لاړه. چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړو د بین نه لاړو زتي نور هم نسو کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټر به راسره ولاړل اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلې دي داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده سړی په خط کې راته 2000 لیکلي دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله ښه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د ورور دا خو 2000 دي ما ته خو 2800 خبره کړې ده وروره دا د 60 خیدم زاده کړلې ده ټوله خبره دې خلاصه کړې ده. همدغه سې غټه ضربه ولا نو همداسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې نه پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شار سوه یم چې جګړو ته خبره وتلې جرګو ته خبره وتلې داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلې دي ځان سره چې ځان ته به موټر واخېسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خوسبو به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو د دې موټر به مې څه واخېسته خرڅ به مې یو وخت به مې کتلې ضروره هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم دا جوش د ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن او اتیا کلن سړي نه هم همدا زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیع الله په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی جمیله او غالي اوبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې خار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
اوه
و خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولې نغلې کوي
تی نګوري وسړیا چې لږی کې مینه د ښکتا کړی او دو سه د کې چې په غی کې ګرځاو
چټه کور باندې پریوتی
نه پیګم لکه چې ول سوالی تر کړه شوی یو پر لپسې ژاړي بیخی خوله نه ده بند کړي
وګي به ویل چې دی ورکا
شی دی خو ورکوم خو نه روي بیخی خوله مرته نه وروړي
ته یو ګوره په نس خو به درد نه وي
نس داسې پوسټ لکه وری خم نه پیګم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیرکی او خواږه ولني ورکا ګوندې ورسره ښه شي
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم هېڅ نه ورسره ښه کېږي
ته به خو به نه وي
ته به یې له کومه شوه ګله یې غوندې یخ پخ دی
سهار به یې ډاکټر ته بوځو نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي لیونۍ یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي زه یې سمه لیونۍ کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خورې په دغه چوکۍ کېنه څو دې وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ایوې ګورې
ښه ښه ته راکت ښه ښه دام سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هېڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلې
خواښې د زوی څنګه ارامه و
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج کېږي مونږ په شفخانه کې اوس بسترې کوو
یالله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل ځای په تریاکو اخته که خدای څه وکړم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان We'll be right back.